نن منګولیا ته په دوه ورځنی سفر سي او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین په یو اعلان شوی سفر چیچنیا ته د دې هیواد د مشر رمضان قادریوب سره د خبرو اترو لپاره ورغلی و.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغان خبریال وژنه په کلک غندلی او ویلي دي چې دا مسله به په ټول جدیت سره تعقیبوي. دغه افغان خبریال چې جان الله هاشم زاده نومیده او د پژواک خبري اژانس سره کار کاوه پرون د پاکستان په خیبر دره کې د ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. د پژواک خبري اژانس چارواکو ویلي دي چې جان الله ته له تیرو دریو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل چې په پاکستان کې خپل کار بند کړي. په دې هکله په پاکستان کې زموږ خبریال د پاکستان له یوه وتلي ژورنالیست رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې ده.
لمن مخکې خو زمونږ خپل چې کوم ژورنالیستان دي پاکستانیان او خاص توګه مونږ په پښتونخوا کې هغوی یو تحقیق وکړل. ډېر زیات تقریبا دولس دیارلس ملګري زمونږ وجلې شوي دي په تېر یو څو کاله کې. خو دا ده چې اوس افغانان هم لکه یو قسم له نښه شو که نه دا ډېره شویش خبره ده. ځکه خو افغان ژورنالیستان دومره دین نه لږ دي او چې هغوی هم داسې په ګوته کېږي او هغوی باندې حملې کېږي نو دا به بیا خلک کار څنګه کوي. دا خو ټولو دپاره یو قسم له د خطرې یو سیګنل دی هر چا دپاره هغه افغان دی پاکستاني دی بل دی بل دی چې دلته کې خو کار کول صحیح طریقه باندې آزاد صحافت کول دا خو د خپل جن سره لږې کول دي.
د جان الله مرګ تاسو څنګه انګېرئ؟ یعنی څومره تاثیر به وکړي د ژورنالستانو په روحیه باندې چې دلته په سرحد کې کار کوي؟
زما په خیال باندې خو نور به هم د خلکو سره ویاره پیدا شي، نور به هغې احتیاط نه کار اخلي او احتیاط نه کار اخیستل دا مطلب دی چې هغوی به آزاد صحافت نه شي کولی. همیشه د دواړه به هغوی په ویره کې کار کوي، دا سوچ به کوي چې دا خبر ورکړم او که ور نه کړم. خو چې داسې حال کې ژورنالستان کار کوي چې چاپېره یره وي خطره وي نو بیا خو هغه رښتیا ویل صحیح صحافت کول ډېر مشکل ده.
یوسفزی صاحب، دغه ژورنالستان چې کار کوي دلته په سیمه کې خاص کار په سرحد ایالت کې، یعنی دوی له داسې ګواښونو سره مخامخ دي او ډېرو ژورنالستانو څه د پښتونخوا ژورنالستانو همدارنګه د افغانستان ژورنالستانو د خطرو سره د مرګ سره مخامخ شوي. پروسه کال سامي یوسفزی باندې ډزې وشولې او هغه بس له نیکه مرغه سلامت راووت. د حکومت پاکستان حکومت ته څه پکار دي د دوی د تحفظ لپاره او خاص کار د دوی هغه ژورنالستان چې د خپلې ایجنسۍ سره خبري ایجنسۍ یا تلویزیونونو سره رادیوګانو سره په سیمه کې کار کوي د هغو مشرانو مسؤلیت څه دی چې د دوی د تحفظ لپاره څه وکړي؟
زما په خیال باندې خو مونږ وکتل چې حکومت نه توقع کول چې هغه به مونږ له تحفظ راکړي دا بس دي. حکومت خو ځان له تحفظ نه شي ورکولی نو مونږ له بس تحفظ راکړي. خو بیا به هم مونږ غوښتنه کوو چې دا د حکومت یو قسم له فرض دي چې هغه ټولو خلکو ته عادي خلکو ته هم او بیا خاص توګه ژورنالستانو له تحفظ ورکړي چې هغوی په صحیح طریقه باندې خپل کار وکړي. بل کومو ادارو له چې کار کوي ژورنالستان د هغوی خو دا ډېر لویه ذمهداري ده چې هغوی خو نه صرف تحفظ ورکړي خپل کسانو له بلکې داسې د جنګ په سیمه کې چې هغوی کار کوي هغوی له تربیت ورکړي هغوی له صحیح یو قسم له چې کوم څه پکار دي بلی پروف جیکټ پکار دی نور داسې یو قسم له کارډ پکار دی ګاډي پکار دی ټلیفون پکار دی هر هغه شی چې هغه محفوظ یو کس ځان وګڼي هغه پکار دی. بل دا کسان چې دوی لیږي داسې خطرناکو علاقو ته کوم چې جنګ روان دی دا هم د دغې ادارې د هغې ټلویزیون ریډیو د هغې اخبار دا د هغې ذمهداري ده چې مخکې داسې ګامونه پورته کړي چې دغه خبریال بالکل محفوظ وي بیا دې هلته کار کوي.
یوسفزی صاحب، څه رقم چې مونږ اورېدلي دي هغوی تاسو سره ډېر نږدې پاتې شوي دي او د ژورنالیزم په ساحه کې تاسو سره ډېر زیات ملاقات هم کړی او د تاسو دیو نږدې دوست وایي، دغه د شخصي ژوند په اړه باندې دغه ځینې کومه خاطره که در سره وي د ازادۍ راډیو ته ووایي؟
جنرالله خو به دلته زمونږ سره ډېر زیات راته ملاقاتونه وکړل. زمونږ کور ته هم راغلی دی، دفتر ته هم راغلی دی، مونږ سره ملاقات هم کړی دی. مونږ هم ویلی شو چې هغه په دې سیمه کې چې کوم حالات دي دې باندې ښه پوهیږو دغه سره ښه ډېر معلومات وو او کوشش به کوو چې خپل کار په صحیح طریقه باندې په ایمانداري باندې وکړي. او بل دا چې یو مسافرۍ ژوند دی کوو افغانستان نه راغلی او ننګرهار نه پېښور کښې وو، ډېرې مودې مې کار کوو. دا هم د هغه دپاره یو داسې وو چې خپل کور وو، ډېر وخته شوی وو د پښتنو په سیمه کښې وو. نو زه خو دا ویلی شم چې د هغه خو به زه کومه خبره رایاده کړم، ځکه چې هغه ډېر ګپ شپ ډېر خندا به هم کوله او د کار خبرې به هم کوله. زه هم چې داسې زه ویلی شم چې زمونږ یو ډېر ښه نږدې یو خوږ ملګری چې دومره هغه د منځه لاړو شهید شو.
د پاکستان وتلی ژورنالیست رحیم الله یوسف زئی و چې د افغان خبریال هاشم زاده د قتل په اړه خپل نظر څرګندو.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ د پڅ بهیر اصلي لامل ناامنۍ ګڼل کیږي. اکثره مرستندوی موسسې چې په دا ډول سیمو کې فعالیت کوي یوه زیات اندازه پیسې د خپلو کارکوونکو او د محسودو وسایلو د امنیت په تامین لګوي. دا هغه ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو آیرین راډیو په یوه تحلیل راپور کې څېړلې ده. دا راپور به په ګډه واورو.
پر بشری کارکونکو دفترونو بریدونه او ګواښونه د هیواد په ځینو سیمو کې د بشري چارو په ټپه درېدلو لامل ګرځېدلي او په ځینو نورو سیمو کې بیا د دې لامل ګرځېدلي چې د مرستو یو شمېر مالي سرچینې د موسساتو پر امنیتي او محافظتي چارو ولګول شي. د مرمیو ضد موټر او د دفترونو شاوخوا کې د چاودنې مقاومتي سیمنټي دیوالونو درول یو لړ هغه محافظتي چارې دي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو ورته مخه کړې ده. له بله پلوه د امنیتي ستونزو او ګواښونو له کبله د بشري چارو ډیر شمیر کارکوونکي ناامنو سیمو ته له ورتګ څخه ډډه کوي. د هلمند په ناامنه ولایت کې د بشري چارو یو کارکوونکی چې وی نه غوښتل نوم یې څرګند شي، په دې اړه چې له څه ډول امنیتي ستونزو سره په ورځنیو چارو کې مخامخ کیږي ایران ته داسې وویل:
زه خپل ډېر موسی کارکوونکی یم، ډېر پروژې مې اخیستې دي ولسوالۍ ته لیرې ولسوالۍ ته، فرض مثال لکه د نوزاد یا موسی قلعه سنګین یا ګرمسیل ولسوالۍ ته، خو په لار کې ډېر امنیتي مشکلات دي. اوس نو موږ چاره نشته، موږ دلته خپل پر ځای ناست یو، تګ نشو کولی، تلای نشو. هلته زموږ پروژې همدغسې پاتې، هغه خلک چې اړین دي اړ دي او موږ ته او دوی احتیاج لري څه شیانو ته. متاسفانه چې د نامنیتۍ په خاطر د بې امنیتۍ په خاطر زموږ سره پاتې دی، موږ هلته نشو تلای او دوی هم ضرورت لري شیانو ته، دغه خوراکي مواد ته، درمل او نور شیانو ته، نو موږ تلای نشو هلته.
اساسي اړتیاو لکه خوړو، کور، روغتیا، اوبو او تعلیم ته لاسرسی د هر انسان حق دی او د بشري چارو کارکوونکي هڅه کوي دغه اړتیاوې په ناپیلې او خپلواکه توګه اړو وګړو ته برابرې کړي. خو امنیتي ګواښونو تر ډېره بریده د دغو هڅو مخه ډب کړې چې له کبله یې ګڼ شمېر اړمن خلک له بشري مرستو او خواخوږیو څخه بې برخې دي. ایرین هڅه وکړه چې له دیني عالمانو څخه د اسلامي قوانینو او لارښوونو له نظره پر بشري کارکوونکو د بریدونو جاج واخلي، خو د طالبانو له ویرې او د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې څو دیني عالمانو په دې هکله له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو محمد هاشم مایار چې د اکبر موسسې مرستیال دی، په دې اړه ایرین ته داسې وویل:
پیشنهاد ما همی چیز است که اگر اینا افغان
زما وړاندیز وسلوالو مخالفینو ته داده چې که افغانان دي او پر هیواد زړه سوی لري، باید په دې وپوهیږي چې ټول د هیواد د ښېګڼې لپاره کار کوي. زه له دوی غواړم چې د نورو تر اغیزې لاندې رانسي، له ځان سره دې فکر وکړي او خدای دې حاضر وګڼي او له ځانه دې وپوښتي هغه څه چې دوی کوي ګټه یې چا ته رسیږي. زما هیله له مخالفینو دا ده چې اوضاع په سمه تحلیل کړي او که په رښتیا افغانان دي، نو باید د قرآن د احکامو سره سم د هیواد د ښېګڼې لپاره کار وکړي.
د خوړو د نړیوال سازمان یا WP چارواکي وایي د دې لپاره چې په ناامنو سیمو کې د خپلو کارکوونکو امنیت خوندي وساتي او هم د دې لپاره چې اړو وګړو ته خوراکي مرستې ورورسیږي، په خپلو چارو کې یو لړ ځانګړي اقدامات په پام کې نیولي چې ډېر مالی لګښت ورباندې کیږي. د روان کال له پیل څخه د WP د خوراکي توکو پر کاروانونو 12 بریدونه شوي دي چې له امله یې لږ تر لږه 240 ټنه خوراکي مرستې له منځه تللي. تیر کال هم د دغه سازمان پر بشري کاروانونو 13 بریدونه وشول چې له کبله یې 1200 ټنه هغه خوراکي مرستې چې په پام کې ونیستمنو کورنیو باندې وویشل شي له منځه لاړې. اوس مهال لدی عمل چې ګڼ نړیوال بشری سازمانونه د خپلو کارکونکو دفترونو او فعالیتونو د خوندیتوب په موخه پر امنیتی چارو ډیر مصرف کوي، نو په ټولیز ډول د بشری چارو لګښت خورا ډیر شوی دی. د هلمند په ناامنه ولایت کې د بشری چارو یو افغان کارکونکی چې وینه غوښتل هویت یې په ډاګه شي، په روغتیایي چارو کې د امنیتي ګواښونو په هکله داسې وایي:
موږ ته امنیتي وضع موږ ته د قبول وړ نه ده، موږ ولسوالیو ته تلی نسو چې هلته د خلکو د عاجلو مریضانو یا ټپیانو درملنه وکړو یا ادویه ور ورسوو. هغه په بد حالت کې ژوند کوي، نو زموږ تک او راتګ ولسوالۍ ته ډېر ستونزمن دی. نو موږ ولسوالۍ ته په دې اوس شرایطو کې هیڅ ډول په هیڅ رقم نه سو تللی، ولې موږ ته مشکلات یې شاید تاسو اورېدلي یا نه اورېدلي تعدیدېږو. نو موږ د دولت څخه، د چارواکو څخه او د هغه طرف څخه چې د دولت سره جنګېږي، هغو څخه هم دا غوښتنه کوو چې صحیح کارمندانو ته دا موکې مسایل کې چې زخمیانو ته د جنګ ځپلو خلکو ته په وخت زمان ورسېږو او د هغوی درملنه وکړو.
د نورو ناخوالو سربیره جګړې او ناامنیو د هیواد په ځینو سیمو کې د کار کولو فرصتونه هم له یو شمېر خلکو څخه اخیستي دي. په داسې حال کې چې د خیر خیګڼې سازمانونه د هیواد په ځینو سیمو کې د ناوړه بشري وضعیت په هکله اندېښنې څرګندوي او وایي دوی هلته لاسرسی نه لري او مرستې نشي رسولی. ویل کېږي د ټاکنو پر مهال د ناکراریو زیاتېدل به ښایي اوضاع نوره هم پیچلې او کړکېچنه کړي.
په افغانستان کې د مرستندویه ټولنو په وړاندې د ناامنیو د ستونزو په اړه د ایرین راډیو تفصیلي راپور چې له ازادۍ راډیو مو واورید، او مخکې له دې چې د ښځو ځانګړي پروګرام ته ور ورسیږي د خپرونې وروستۍ موضوع. د ایران د پارلمان غړو وړمه ورځ د رایو په قاطع اکثریت د شلو میلیونو ډالرو یوه لایحه تصویب کړه. دا پیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې له بشري حقونو څخه د تیریو په اړه تحقیقات ته بیلې شوي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی په دې راپور کې اوروي.
په داسې حال کې چې ایرانی لورای باید د سپتمبر تر میاشتې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا د خبرو وړاندیز ته د هو یا نه ځواب ورکړي، د دې لایحې تصویب د ایران او امریکا د ولسونو ترمنځ د موجودې بې باورۍ عمق څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتو سنا د جولای په میاشت کې د 10 میلیونو ډالرو یوه لایحه تصویب کړه. دا پیسې د تخنیکي چارو لپاره ځانګړې شوې وې، چې امریکا وکولای شي چې د ایران د دولت له بندیز سره سره دغه هیواد ته په فارسي ژبه راډیوي او ټلویزیوني خبرونه وکړي. په دې سربیره 6 میلیونه ډالر د ویب سایټونو او نورو تخنیکی چارو لپاره بیل سوي دي، څو ایرانیانو ته یوازې د سانسور سو یو مطالبه ل تر لاسه کولو د خلاصون لار پیدا کړی. هم درس 5 میلیونه ډالر په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت د څرنګوالي پړه د اسنادو او شواهدو راغونډولو ته بیل شوی دي. د ایران د پارلمان د امنیت او نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس علاءالدین بروجردی د دې لایحې تصویب د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوینا پر بشري حقوقو د تیری پاړه تحقیقاتو ته ضروری بللې. بروجردی ویلي چې ایرانیان باید په خپل هیواد کې د امریکا